د مازیګر څلور بجې شوې د ازادۍ رادیو دی او ساعت خبرونه ته خراغلست. قدر منوریدونکو د خبرونه په خبرونو پیلوم. نړیوال بانک افغانستان د هغو یولسو هیوادونو په ډله کې یاد کړی دی چې د ښځینه سوداګرو لپاره مناسب شرایط نه لري. د بانک په یو تازه راپور کې چې نن خپور شو، افغانستان هغه هیواد بللی دی چې ورځ تر بله پکې د ښځو تجارت او د دوی د سوداګرۍ لپاره شرایط او قانوني حالات خرابیږي. په دې راپور کې چې عنوان یې دی 2023 کال ښځې تجارت او قانون، د طالبانو د حکومت لخوا پر افغان ښځو او نجونو لګیدلو بندیزونو ته هم اشاره شوې او زیاتوي طالبانو داسې لارښوونې او حکمونه صادر کړي دي چې د ښځو د سفر ازادي او د یوې دندې د موندلو لپاره د هغوی وړتیاوې محدودوي. طالبانو تر اوسه د دې راپور په اړه غبرګون نه دی ښودلی. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي طالبانو د راه فردا رادیو ټلویزیون خبریال رضا شهیر نیولی او نامعلوم ځای ته یې بیولی دی. د مرکز نن په یو بیان کې د رضا شهیر د ورور وهاب شهیر له قوله لیکلی چې رضا د شنبه په ورځ له هرات څخه کابل ته پر لاره و چې د زابل ولایت په شاجوی ولسوالۍ کې د طالبانو امنیتي ځواکونه ونیوه. که څه هم په زابل ولایت کې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو د پیښې په اړه بې خبري ښودلې، خو شهیر وایي چې د ورور د امنیت په اړه اندېښنه لري. د طالبانو حکومت رسمن د رضا شهیر د نیولو په اړه څه نه دي ویلي، خو د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي په 1400 لومړي کال کې له خبریالانو او د رسنیو له کارکوونکو سره د طالبانو د تشدد 238 قضیې ثبت کړي دي. د پاکستان په پارلمان کې د جنوبی وزیرستان استازی او د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ غړی علي وزیر د امنیتي ځواکونو لخوا یو ځل بیا نیول شوی دی. د ازادۍ راډیو مشال څنګه د حکومتي سرچینو او پښتون ژغورنې غورځنګ د غړو په حواله د خبر ورکړی. د علي وزیر موټر چلوونکی بادشاه پښتین نن د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته وویل دوی په موټر کې روان و چې په سپلګا سیمه کې امنیتي ځواکونو وزیر کوس کړ او پوځي کلا ته یې بوته. پر وزیر او د پښتون ژغورنې غورځنګ پر نورو مشرانو تازه تور پورې شوی دی چې په خپل ویناوو کې د امنیتي ادارو پر ضد د کرکې پارولو هڅه کړې. علي وزیر دې ته د ورته تورونو له کبله نږدې دوه کاله مخکې اوبخۍ نږدې دوه کاله زندانی و او د تېرې فبروري میاشتې په 14 نیټه آزاد شو. په داسې حال کې چې د اوکراین په ختیځه دونیتسک سیمه کې نن بیا هم توده جګړه روانه ده. د اوکراین د دفاع وزارت مرستیالې هانا مالیار نن تایید کړه چې اوکراینی ځواکونو په زاپوریژیا سیمه کې چې د اروپا تر ټولو لویه اټومي بټۍ پکې ده یو کلی له روسي ځواکونو څخه بیرته نیولی دی. اوکراین د پیاتی خاتکی په نوم کلی د بیرته نیولو خبر څو ساعته وروسته له هغه ورکړ چې ولسمشر ولادیمیر زلنسکي بیګا په خپله وینا کې ژمنه وکړه چې هیواد به د روسیې د یرغل د پای ته رسولو په هدف د اقداماتو په ترڅ کې ټولې له لاسه تللې سیمې بیرته ونیسي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن د چین له ولسمشر سره وکتل. دا لیدنه نن پیکینګ ته د انتونی بلینکن د دو ورځني کمساري او محوري سفر په پای کې شوي. د چین د دولتي رسنیو د راپورونو له مخې د انتونی بلینکن او شي جین پینګ د لیدنې هدف دا و چې ډاډ ترلاسه شي چې د لویو قدرتونو ترمنځ روانې لانجې په شخړه نه اوړي. له 2013 کال وروسته دا چین ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر لومړنی سفر دی. بلینکن د دې سفر پر مهال د چین د بهرني سیاست له یو جګپوړي چارواکي او همداراز د بهرنیو چارو له وزیر او نورو مسؤلانو سره هم وکتل. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. تر سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې د دې او نورو خبرونو تفصیل راځي. د افغانستان د بشري حقوقو په تیر د ښځو د بشري حقوقو پر وضعیت نن په جنیف کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې خبرې وشوې. د نړیوال بانک د تازه راپور له جزئیاتو به خبر شي چې افغانستان د ښځینه سوداګرو لپاره بد ځای بللی. د افغان سوداګرو ښځو وضعیت په یو مرکه کې شاربو
مشکل دی. موږ اساسي مشکل دی دغه د بانکو مسله دی، او بل د ویزه مسله ده، او بل د مارکت ښځو لپاره مارکیټونه مشکلات دي.
په کندز کې ځوانان د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د سیمه ایزو چارواکو له چلند څخه شکایت لري.
دلته امر بن معروف ډیر جدی نیولای د قندوز کې مثلا ډیر فشار اور مسلمانۍ سره زړه کې ده د سنې مثلا خلک کې بل شي کې ګری کې د اوسوګ قندوز کې نه پاده کیږي
په نړیوالو مسایلو کې به د امریکا او چین د اړیکو د رغونې په هدف پیکینګ ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د سفر په اړه جزئیات ووري ستاسو غږیز پیغامونه هم خبرو
زما ږغ تر مرکزی حکومت پورې ورسوئ تر څو پورې زموږ د واشیر او دلاران تر مابینځ دغه لاره راته ورغوي
د خبرونې په دوهمه نیمای کې 25 دقیقې اونیز بحث لرو
د آزادی رادیو خبری ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربم د تخنیکی چارو لار خوونه طاهر روحان کوي ورزو د خبرونې لومړی موضوع ته په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځنګړی راپور ورکون کوي ریچارډ بنټ وای افغان جونې او خځې باید زده کړو او کارت پری خودل شي خغل بنټ نن د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا جوړې شوې غونډه ته په وینا کې د بشري حقوقو د نقص کونکو د پیژندنې او له هغوی د پښتنو ګروي غنو کولو غوښتنه وکړه د پداسیال کې د چې له دې غونډې څو ساته مخکې یو شمیر معترضو خځو په کابل کې په یو سرپټی ځای کې اعتراضیه غونډه وکړه حسیب تلاش په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره د شبا په مستقیمه اړیکه را سره دی تلاش صاحب که مهرباني وکړئ اوریدونکو ته د بنټ د سرګندونو او همدارس په کابل کې د خځو د اعتراضي غونډې په اړه جزئیات ورکړئ
سلامونه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ادارې یو شمیر لوړپړو چارواکو د افغانستان په اړه د دې شورا په جوړ شوې غونډه کې زده کړو او کارت د افغان جون او خځو په بیرته ستنیدو ټینګار وکړ په دې غونډه کې چې په جنیوا کې تر سره شو په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکون کې ریچارډ بنټ د طالبانو لخوا د پلان شوی تبعیض لامل په افغانستان کې د جنسي اپارټایډ په اړه اندېښنه وښوده هغه ویلي د طالبانو په ایدئولوژي کې د جون او خځو پر وړاندې ژور سیستماتیک او شوې تبيشته او دی وضعیت د جنسي اپارټایډ په اړه اندېښنه راپورته کړې دي د ویل چې دی ټکو د بشري حقوقو د جدي نقص په اړه زموږ اندېښنه هم راولړې کړې دي او په وینا یې دا سرغړونې تر اوسه دی جنایت په توګه نه دی پیژندل شوی او وضعیت مطالعه او څېړنې ته اړتیا لري د ملګرو ملتونو سازمان د بشري حقوقو شورا یو بل کمشنر ولکر ترک هم په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه اندېښنه وښوده هغه دا هم ویل چې طالبانو د افغانانو په ځنګړي ډول د انجونو او خځو بشري حقوقو لپاره مغورځولې دي د پدغه غونډه کې زیاته کړه نظم په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت خرابېدو ته ډیر اندېښمن دی ځکه په وینا په افغانستان کې واکمنو طالبانو د بشري حقوقو بنسټیز اصول په ځنګړي ډول د نجونو او ښځو حقوق لپاره مغورځولې دي د په وینا اوس مهال د ځنګړي راپور ورکون کې ویش مر نور متخصصانو لخوا د واقعتونو ځینې برخې روښانه شوې دي چې په ځنګړي ډول هلته د دوی شتون او له زندانونو دوی د کارکونکو لیدونو د زمينه برابر کړی ده د افغانستان په اړه د بشري حقوقو شورا غونډه کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا یو شمېر نور غړو بیا ویل په دې هیواد کې د بشري حقوقو اړوند بنسټونو څخه باید ملاتړ وشي د طالبانو حکومت د بشري حقوقو شورا په غونډه کې په دوی د بشري حقوقو د نقص په اړه شوی نو کته جواب نه دی ویلي خو وړاندې ویلي چې په افغانستان کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي هغه ول دي غونډه وړاندې په کابل کې یو شمېر مترز خزو په یو سرپټی ځای کې اعتراض وکړ دوی ازادي دوته په رالیګل شوی ویډیوګانو خپل شهرونو کې لملګر ملتونو سازمان او نړیوال ټولنې غوښتنه کړې چې افغانان په ځنګړي ډول جونې او خځې له طالبانو سره د خپل تعامل قرباني نکړي دوی له طالبانو سره د ملګر ملتونو سازمان او نړیوال ټولنې په وسلي چن اوسنی چلند هم نیوکه کوي خو وخت له طالبانو د طالبانو له رسیدو وروسته په ځنګړي ډول پنجون او خځو پراخ محدودیتونه او بندیزونه لګول شوی چې د معترض خځو له قوله د دوی ورځنۍ ژوند دی ګډوډ کړی دی
ډیره زیاته مننه حسیب تلاش د ازادي رادیو خبریالو چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنټ د څرګندونو جزئیات اورول ښاغلی بنټ نن د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا په غونډه کې چې په ژنیو کې جوړه شوې وه وویل چې افغان جونې او ښځې باید زده کړو او کارت پریښودل شي
The
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
نړیوال بانک افغانستان د هغو یولسو هیوادونو په ډله کې راوستی دی چې د ښځینه سوداګرو لپاره مناسب شرایط نه لري. د بانک په خپل تازه راپور کې چې عنوان یې دی په 2023 کال کې ښځې تجارت او قانون، افغانستان هغه هیواد بللی چې ورځ تر بلې پکې د ښځو تجارت او د سوداګرۍ لپاره قانوني حالت خرابیږي. امید ظهیرمل په دې اړه نور جزئیات اوروي.
نړیوال بانک وایي افغانستان د 1.9 نمرو په لارو سره له یمن او سودان وروسته د خزینه سوداګرو لپاره تر ټولو بده سیمه ده. د بانک په خپل تازه راپور کې چې نن په 2023 کال کې خزی تجارت او قانون عنوان لاندې خپور کړی، افغانستان د هغو یولسو هیوادونو په نوملړ کې راوسته چې تر ټولو ټیټ عاید او اقتصاد لري او تر خوای تاوتریخوالي او جګړو، ناسمو پالیسیو، جنسیتي توپیر او د ادارو او بنسټونو بې ثبات حالت د خزو په تجارت بد اغېز کړی دی. په راپور کې دا هم لیکل شوی چې په افغانستان کې د رژیم وروستي بدلون د افغانانو په اقتصاد او په ځانګړې توګه د خزو چونو په سوکالۍ منفي تاثیر کړی دی. د نړیوال بانک په راپور کې د طالبانو لخوا په افغان جونو خزو وروستیو لګیدلو بندیزونو او محدودیتونو ته هم اشاره شوې او زیاتوي طالبانو داسې لارښوونې او حکمونه صادر کړي چې د خزو د سفر ازادي او د یوې دندې د موندلو لپاره د هغوی وړتیا محدودوي. نړیوال بانک د بیل کې په توګه له شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو بندیز، د نجونو پر مخ د پوهنتونونو تړل کېدو، په دولتي او غیر دولتي ادارو کې له کار د خزو منع کېدو او له محرم پرته د خزو په سفر بندیز ته اشاره کړې چې د نړیوال بانک له قوله دې محدودیتونو او بندیزونو د نجونو او خزو قانوني وړتیاوي کمزوري کړې دي. راپور کې وړاندې لیکل شوی ډېرې دا محدودیتونو او بندیزونه د شفاهي فرمان پر بنسټ لګول شوی چې جنسیتي توپیر یې پراخه کړی دی. د طالبانو د حکومت له ویان زبیح الله مجاهد مو د نړیوال بانک د دې راپور په اړه غبرګون وغوښت، خو هغه ځواب را نه کړ. مګر وړاندې یې ویلي د دوی حکومت په شرعي چوکاټ کې د خزینه سوداګرو د سوداګرۍ پراختیا ته ژمن دي. په همدې حال کې یو شمیر خزینه سوداګری وایي د تیر په پرتله یې کاروزګار خراب شوی او تر خوای د طالبانو د حکومت لخوا لګول شوی او محدودیتونو او بندیزونو یې په سوداګرۍ بد اغیزه کړې ده. یو خزینه سوداګر چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل
بازار لږ ضعیفه ده، خرید فروش چندان نشته، نو دغه مشکل چې دا یعنی ټول دغه تجارت بشو یا سوداګري خزی دی که مثلا خزینه دی که نارینه دی ټول مشکل سره مخ دي، ټول مثلا ډم سوی دي، خپل تجارت مشکل لري، یعنی رکود سره مواجه سوی دي.
په هرات کې د زعفرانو یو بل سوداګر مېرمن چې دا هم د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم او غږی راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل لسګونو مېرمنو ته د کار زمينه برابره کړې وه، خو اوس یې نه یوازې دا چې ډېر شمیر خزینه کارمندان یې له دندو ګوښه کړي، بلکې خپله یې سوداګري له سقوط سره مخ ده. خو له دې ټولو سره سره د طالبانو حکومت پرون خبر ورکړ چې د کورنیو تولیداتو د پراختیا او ترې د ګټو اخیستو لپاره یې له خصوصي سکتور سره په ګډه د اختر بازار بنوم څلور ورځنی نندارتون پرانیستی. د دې نندارتون پر مهال بیا یوې خزینه سوداګرې چې ویډیو یې د طالبانو حکومت تر واکمنۍ لاندې ملي ټلویزیون خپره کړې ادعا کړې چې د سوداګرۍ د پراختیا لپاره د طالبانو اوسنی رژیم ورته زمینه برابره کړې ده. هغه ادعا چې د ټولو نورو خزینه سوداګرو له خولې نه ده اورېدل شوې.
په راپور کې مو واورېدل چې نړیوال بانک افغانستان د هغو یولسو هیوادونو په ډله کې شمیرلی دی چې د خزینه سوداګرو لپاره مناسب شرایط نه لري. په دې راپور کې ویل شوي چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا د ښځو د سوداګرۍ پر وړاندې رامنځته شوي خنډونه په قانوني بڼه نه دي تسجیل شوي، بلکې دا محدودیتونه په شفاهي ډول عملي کیږي او د ښځو سوداګریز فعالیتونه یې محدود کړي. مرسلین ارسلا د نړیوال بانک د دې راپور په اړه له یوې سوداګرې مېرمنې ممتاز یوسفزی سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلې دي چې اوسمهال په افغانستان کې د ښځو سوداګري له کومو خنډونو سره مخ ده.
چې دولت سیاسي راغلی ده، موږ خپل دغه تجارت مختم بولای د امارت اسلامي طرف نه کوم موانع تر اوسه ایجاد شوی نه ده، او مشکل موږ اساسي مشکل چې دغه د بانکو مسله ده، او بل د ویزه مسله ده، او بل د مارکیټ خزو لپاره مارکیټونه مشکلات دي چې موږ خزو لپاره مارکیټ نه لرو او دوی مسله تولیدي او مارکیټ نشي دوی خرڅ کی، خزو دونه توان دي اخیستلو مواد نه د تولیدي شان زر واخره خپل د دغه چې دوه کال کې چې دغه دوله بیکاره دي، بے معاش دي، او دغه مخسته ټول نه کوي، نو باید مارکیټونه جوړ شي چې د خزم پکرافت آمدو کې او نه نه پکرافت آمدو کې، او د خزونه باید مسؤلیت او تولیدات باید واخلي.
د نړیوال بانک په دې راپور کې راغلی دی چې ځینې محدودیتونه داسې رامنځته شوي چې قانوني بڼه نه لري، بلکې په شفافي توګه ویل کیږي ښځو ته او د هغوی د سوداګریزو فعالیتونو په وړاندې موانع ایجادیږي. دا موانع کومې دي او ستاسو تجارت یې څونه محدود کړی دی؟
فقط مهم اساسي خبره دا ده چې دوی ښځو لپاره داسې موانع ایجاد شوی چې دوی باید بدون د محرم نه باید سفر ونه کړي. نو بانک جانی چې غواړي چې د محرم د یو بزنس سره جدي لاړ شي، سفر وکړي، هغه سپانسر شي، د هغې مصارف ورته ورکړل شي، نور مشکل خو نه دی. دوی کولی شي د خپل محرم سره رفت آمد وکړي. یعنی د امارت اسلامي طرف نه د تګ راتګ مسله نشته، فقط دوی وایي چې خارجي سفر کې باید دوی یو محرم ځان سره بیت ولري. خو ښه خبره ده چې ځکه چې ښځو لپاره م یو محرم ضروري ده او نارینه لپاره م یو محرم ضروري ده چې لاړ شي، دا ښه خبره ده. خو چې حداقل دوی سره باید توان د مصرف باید ورسره وي. نو متاسفانه موږ خو دغه درې څلوېښت کاله جنگ تیر کړی، موږ توان مالی دوره نشته، امکانات مو نشته، ځکه نو دغه موږ لپاره یو ستونزه ده، یو مشکلات ده.
اغلی سولزی، نړیوال بانک په افغانستان کې د ښځو د سوداګریز فعالیتونو راتلونکی ډیر ناهیلي کوونکی بللی، نو ساسو د سترګو لیدلی حال څه دی؟ که وضعیت همداسې دوام وکړي، د ښځو د سوداګرۍ راتلونکی به په افغانستان کې څنګه وي؟
زه راتلونکی انشاءالله به زه خپله ډیره ښه وینم، ځکه چې موږ الحمدلله امنیت بالکل سیف ده. او یوازینی مشکل مې چې د اقتصادي مسله ده چې انشاءالله دا حل شي او بانک جانی خپله نه غواړي چې خلکو لپاره افغانانو لپاره دې کار وکړي، ځکه چې دغه ستونزې مشکلاتونه ایجاد کړي. پخوا ولې دوی دا خبره نه کوله؟ پخوا هم انفجار ډېر زیات و، انتحاري ډېره زیاته وه، آدم ربایي پکې ډېره زیاته وه. هغه دوی کار کوي چې اوس کار کوي، ځکه چې جامعه اوس ښه دی، سیف ده. او خپله په افغانستان کې په دغه څلور دېرش ولایتونو کې چې هر رقم کار چې خلک وغواړي کوی شي، ځکه چې رفت آمد اوس آسان شوی ده، کومه ستونزه مشکلات پکې نشته. یعنی هر څوک کولی شي خپل بزنسونه خپل افغانستان کې مختوی شي. او مهمه خبره چې د موانع جده فقط موانع دغه د نارینه او د ښځینه مسله ده، چې دغه برانچونه کې چې دوی مواجګه برګزاري باید تر نارینه را نشي. نو اوس خو په دغه وطن کې ښځه بیکاره شوي دي، خپله عاید نه لري چې لاش دغه د مواجګه نه خپل ځان لپاره مواد خریداري وکړي، خو مجبور باید دغه پیسې ټول نارینه سره، نارینه باید هلته راشي خریداري لپاره. او خزینه لپاره ډیره مشکله چې دا شیان وخت، ځکه چې دوی سره کمایه د شفاف افغانستان کې څه چې مهم ده، یو امنیت. موږ امنیت لرو، فلحال اقتصاد مو ډیره ضعیف ده، اقتصاد ډیر زیات لرو.
سوداګر میرمن ممتاز یوسفزی و چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د افغانستان د روانو چارو په اړه نور راپور نه وړاندې خبرونه کوي، راځي خو سورځو نړیوالو مسایلو ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن او د چین ولسمشر شي جین پینګ د دواړو هیوادونو د اړیکو پر خوالي او یو لړ نورو مسایلو خبرې کړي. د دې دوه سیالو زبر ځواکو هیوادونو جګپوړي چارواکي داسې مهال سرګوري چې له دې مخکې د تایوان پر سر د واشنگټن او پیکینګ اړیکې ترنګلې دي. اسد الله لودین د دې موضوع جزئیات اوروي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن پیکینګ ته د خپل کمساري دوه ورځنی سفر په پای کې نن د چین له ولسمشر شي جین پینګ سره وکتل. د چین ولسمشر دغه خبرې ډېرې ښې بللې او ویلې دي دواړه لوري د یو شمیر مشخص مسایلو پر سر له پرمختګ وروسته هوکړې ته سره ورسېدل. ښاغلي شي هیله ښودلې چې دغه لید کاتبه د چین او امریکا د اړیکو له پیاوړتیا سره مرسته وکړي او په خبره یې د دولتونو ترمنځ تعامل باید تل د رښتینولۍ او متقابل درناوي پر بنسټ وي. دا له تیرو پنځو کلونو راهیسې لومړی ځل دی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر چین ته سفر کوي. د چین له ولسمشر سره د بلینکن لیدکاته د هغه د سفر په وروستیو کې تایید او رسنیز شول او لویدیځو اجانسونو لیکلي دا ګام څرګندوي چې چین غواړي له امریکا سره خړې پړې اړیکې بیرته ورغوي. بلینکن پیکینګ ته د سفر پر مهال د چین د بهرني سیاست له لوړ پوړي چارواکي وانګ یی او د چین د بهرنیو چارو له وزیر چین ګانګ سره هم کتلی دي. له چین ګانګ سره د بلینکن لیدو کتو ونیم ساعته دوام کړی او دا د ملاقات له پلان شوي وخت زیات وو. بلینکن تر دې سفر وروسته خبریالانو ته ویلي د بشري حقوقو د اندېښنو په ګډون په یو شمیر مهمو مسلو له چینایي لوري سره خبرې کړي. او په خبرې امریکا غواړي هر موضوع د ډیپلوماسۍ لارې هوار کړي. په راپورونو کې راغلي چې چینایي ډیپلوماټانو له امریکایي لورې غوښتي چې د چین د ګواښ د نظریې له تبلیغاتو ډډه وکړي. چین ته د بلینکن سفر تیرې فبروري میاشتې ته پلان شوی و، خو هغه مهال دا سفر وروسته تر دې وځنډېده چې امریکا وویل پر خپل فضایې د چین یو جاسوسي بالون رانسکور کړی دی. د چین او امریکا اړیکې له سیاسي پلوه مهمې بلل کېږي، خو د ځینو مسلو پر سر دغه اړیکې په دې وروستیو کلونو کې خړې پړې شوې. په اوکران کې د روسیې له جګړې د چین ملاتړ او د تایوان په وړاندې د چین ګواښونه هغه مسلې دي چې د واشنگټن او پیکینګ اړیکې کړکېچنې کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر خپل چینایي سیال ته د واشنگټن د سفر بلنه ورکړې، او خپله د امریکا ولسمشر جو بایدن هم ویلي راتلونکو څو میاشتو پورې به د چین له ولسمشر سره وګوري او په اختلافي مسلو به خبرې سره وکړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه خبرېږي. خو له هغه مخکې د کندوز ولایت یو شمیر ځوانان د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د محتسبانو له ناسم چلند څخه شکایت کوي. د دوی په وینا د امر بالمعروف د ناوړه چلند له کبله زیات شمیر ځوانان د وطن پریښودو ته اړ شوي دي. خو له هغه مخکې قدرمن اوریدونکو، ستاسو پام د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنې ته راړوم چې ملالۍ بشیر چمتو کړې.
د برتانیا چاپ انډیپندنت ورځپاڼې د هغه افغان پیلوټ په باب لیکنه خپره کړې چې په افغانستان کې له برتانوي ځواکونو سره همکاري کړې او له برتانیا څخه رواندا ته د اخراجېدو له خطر سره مخامخ دي. هغه چې د طالبانو پر وړاندې په مبارزه کې همکاري کړې، ویلي کله چې برتانیا هلته د استوګنې درخواست رد کړ، دی فکر کوي چې هیر کړای سوی دی. دا ورځپاڼې په لیکنه د دغه افغان پوځي خدمت دومره نه دی چې له برتانیای د اخراج مخه ونیسي. د افغانستان د هوایي ځواک دغه بریدمن چې د ائتلافي ځواکونو د ګڼو جنگي ماموریتونو پر مهال الوتنې کړې وې، خپل ژوند ته د ورپېښ خطر له کبله خپل میرمن او یو ماشوم په افغانستان کې واز پرېښودل او په یو وړه کشتۍ کې برتانیا ته ورسید. کله چې د افغانانو د بیا مشتیدلو او مرستې په طرح یا ARAP کې د درخواست پر شرایطو د نه برابروالي له کبله رد سو، دغه پیلوټ باید اوس انتظار وکړي چې رواندا ته لیږل کیږي کنه. د برتانیا کډوالۍ د دې طرحې هدف له افغانستانه د هغو کسانو استل دي چې هلته یې له برتانوي ځواکونو سره همکاري کړې ده. دغه افغان پیلوټ چې نوم یې نه دی اخیستل سوی، دغه راز انتظار دی چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت به یې ومني کنه. دغه وزارت ویلي چې دغه پیلوټ پر درخواست به غور وکړي. یاد پیلوټ انډیپندنت ورځپاڼې ته چې په مارچ میاشت کې د لومړي ځل لپاره دا موضوع پورته کړې وه، ویلي دی واقعا ناامیده دی. د ورځپاڼې په لیکنه تر اوسه له افغانستان څلیر وزرا او 1500 کسان برتانیا ته استل سوی دي. د امریکا د متحده ایالاتونو لانګ وار جورنال انټرنیټي خبرونې ل القاعده شبکې او تحریک طالبان پاکستان یا TTP سره د افغان طالبانو پر اړیکو لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې په پایل کې راغلي چې افغان طالبان د القاعده شبکې په مرسته تحریک طالبان پاکستان ته په مستقیم ډول پناور کړي، ملاتړ او روزنه کوي، هغه ادعا چې افغان طالبان یې نه مني. د خبرونې په لیکنه له تحریک طالبان پاکستان د القاعده او افغان طالبانو د ملاتړ موضوع په هغه راپور کې راغلی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د تحلیل او څار کمیټې برابر کړی دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد دغه راپور یو اړخیز او نامتوازن بللی او ویلي دی د دوی حکومت ډاډ ورکوي چې له افغانستانه به ګاونډیو هیوادونو سیمې او نړۍ ته هیڅ خطر نه وي، او حکومت یې چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې د نورو پر خلاف کار واخیستل سي. د لانګ وار جورنال د قلیل کوال وای د افغان طالبان او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ اړیکې په افغانستان او پاکستان کې په تیرو 12 کلونو کې د جګړو پر مهال پیاوړي سوي دي. د مقالې په وینا د تحریک طالبان پاکستان مشر د طالبانو له امیر المؤمنین سره بیعت کړي او وای دوی د طالبانو د اسلامي امارات یو برخه دي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د تحلیل او څار کمیټې ویلي د تحریک طالبان پاکستان د جګړه مارو شمیر له 4000 څخه تر 6000 پورې رسیدي.
شیبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه راځي. خو له هغه مخکې د کندوز یو شمیر ځوانان په دې ولایت کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د محتسبانو له ناوړه چلند څخه شکایت کوي. دوی وایي چې دا محتسبان هغو سلمانانو ته چې د دوی ویښتان او ګیرې جوړوي بې دلیله جزاګانې ورکوي.
یو زیات شمیر کندوزی ځوانان او سلمانیان د امر بالمعروف ادارې د کارکوونکو له ناسم چلند څخه شکایت کوي. د دوی په وینا د یادې ادارې محتسبان د سلمانیانو دوکانونو ته ننوځي او په دې پلمه د ځوانانو او نایانو په وښلو ډبولو لاس پورې کوي چې ګواکې په ګیرې کې خط اچولی او ویښتیان یې د غربیانو په شان جوړ کړي دي. د کندوز ښار یو اوسیدونکی 25 کلن ذبیح‌الله ازادۍ راډیو ته وویل
دلته امر بالمعروف ډېر جدي نیولی ده. قندوز کې مثلا ډېر خوشحاله وړ مسلمانۍ سیده زړه کې ده، داسې نه مثلا خولۍ کې بل شی کې ګیرې کې یو څوک هم قندوز کې نه پاتې کېږي. ټول ځې ایران خو ځې، ترکیه خو ځې، هر خواته ځې. جدي ډېر مینې سه هر څوک خپل په زړه پرې دی، خپله پوهېږي هر څوک.
دغه ځوانان وایي د طالبانو د امر بالمعروف کارکوونکي پرته له دې چې انساني کرامت او د خلکو ابرو عزت په پام کې ونیسي، نو په عام محضر کې ځوانان بې عزته کوي او غیر اسلامي چلند ورسره کوي. د یاد ولایت یو بل اوسیدونکی 13 کلن نوید احمد د امر بالمعروف محتسبانو د چلند په اړه ازادۍ راډیو ته وویل
ما هر روز شکنجه میشیم، ما خود ما بیخی به تنگ آمدیم.
هر ورځ د امر بالمعروف محتسبانو لخوا بې عزته او بې ابرو کیږو چې په ژیرو کې ولې خط اچولی او ویښتان مو ولې دا ډول جوړ کړي دي. له خلکو سره انساني چلند نه کوي. د دوی د ناسم او غیر انساني چلند له امله زیات شمېر ځوانانو هیواد پرېښودلو ته مخه کړې ده.
دوی د طالبانو له لوړپوړو چارواکو غوښتنه کوي چې د امر بالمعروف معروف محتسبانو ته د انساني کرامت او د انسان عزت او ابرو په اړه په هوای ورکړي تر څو د خلکو له بې ځایه ځورولو څخه ډډه وکړي. 15 کلن فیروز خان چې په کندز ښار کې د سلمانۍ دکان لري وایي
امر بالمعروف که ما را بیادر اذیت میکنه یا آزار میته میگه که بیادر ریشه کوتاه نکړه.
امر بالمعروف کسان هر ورځ موږ ځوروي او سپک سپورې موږ ته وایي. د دوی د زیات فشار له امله آن زموږ د پیرودونکو شمېر هم کم سوی دی. موږ د دکان کرایه، د کور کرایه او د کور لګښت لرو. د دوی له ناسم چلند څخه ټول خلک په تنګ راغلي دي، ځکه د خلکو ابرو عزت ته هیڅ پام نه کوي.
د نوموړي ولایت یو بل سلمان محمد اسماعیل هم له ورته ستونزې شکایت کوي.
دین ما شما که از دین حطوفت و مهربانی است، دین شفاقت است. ما خواهش ما
د اسلام دین د شفقت او مهربانی دین ده. موږ د امر بالمعروف لا چارواکو غوښتنه کوو چې خپل متسبانو ته د انسان کرامت او انسانیت په اړه پوهاوی ورکړي.
سره له ډېرو هڅو ونه توانېدلو چې په دې اړه د کندوز د امر بالمعروف د چارواکو نظر هم راواخلو.
تاسو لا پیغامونو
زه محمد اسلام همت يم د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه مستاج سره تماس نیولی. د نیمروز له دلارام ولسوالۍ څخه بیا د هلمند تر واشیر ولسوالۍ پورې 115 کیلومتره لار ده چې ټوله کنده او کپر ده او مسافر مټروانان او د واشیر او دلارام ولس پر دغه لار د سفر پر مهال سخت ستونزو سره مخامخ کیږي. هیله مې ده چې دغه زما ږغ د هلمند ولایت تر معالي حکومت او همدغه راز تر مرکزی حکومت پورې ورسوي تر څو پورې زموږ د واشیر او دلارام تر مابین دغه لاره راته ورغوي. تقریبا د واشیر ولسوالۍ څخه بیا تر دلارام پورې 130 کیلومتره لاره ده چې دا ټوله خامه او کندو کپر ده او خلک یې له سختو ستونزو سره مخامخ دي.
یو پوښتنه مې درلوده. ما دوی وایي دا طالبان وایي چې ملا معافه کړې ده، نو عام معافه خو نه ده دلته. که عام معافه شي دلته په دې معروف کښې چې زموږ د کندهار ولایت معروف ولسوالۍ کښې زه خپله د دې ځای یم، چې دا دلته حالات چې کې چې هر سړي کم سړي توپک په غاړه دي، هغه اوس دونه په دې نظام د خلکو سره دونه بده رویه شروع ده. ورور سیوامي چا د چا سره نه ده کړې. بیا نو په دوی څنګه کوي؟ یا په دوی باید د ولس وغواړي چې دا 40 کاله بدمنی دوی جوړه کړې وله، د دوی د لاسه، دوی د بهرنیو په لاس دا کارونه ایستل او دا جنجالونه، دا پیتنې، دا ماینونه ګمان. نو پر هغه سربیره نن دې خلکو سره دلته دونه د میرې او د مور پر کیږي، څه درته ووایم.
همدرد له لغمان نه پیغام پرېږدم. دغه نوي نیالګي سې کم کېنول سوي دي، دا اوبو ته ډېر سخت ضرورت لري او بارانونه هم نشته، خصوصا په دې ختیځو ولایتو کې دغه سګني نیالګي ډېر سخت ضرورت لري اوبو ته، او دغه چې د هر چا په مخه راځي او وسه رسیږي باید لږ ځان په تکلیف کې او دو ته اوبه واچوي او دا تازه وساتي، ځکه چې دا ډېر په مشکل حال کې دي. او که حکومت ساحو کې چېرته حکومت کرلي، حکومت نه هم غوښتنه کوم چې دغو ته په وخت باندې رسیدګي وکړي، اوبو اچولو غم ور پیدا کړي ځان سره، او خپل او پردي دي نه ګوري، خو چې مسخد وسه رسیږي باید دا نیالګي حق لري په موږ باندې. صدا بوبو باندې ماړه وساتو.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د مازیګر څلور بجې او دیرش دقیقې دي. زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، راسره اوسئ. د خبرونې په دوهمه نیمه کې 25 دقیقې اونیس بحث لرو. په دې خبرونه کې به نوریاس نوري ستاسو کوربه وي، خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. نړیوال بانک افغانستان د هغو یولسو هیوادونو په ډله کې یاد کړی دی چې د خزینه سوداګرو لپاره مناسب شرایط نه لري. د بانک په یو تازه راپور کې چنن خبر شو، افغانستان هغه هیواد بللی چې ورځ تر بلې پکې د خزو تجارت او د دوی د سوداګرۍ لپاره شرایط او قانوني حالات خرابیږي. په دې راپور کې چې عنوان دی، په 2023 کال کې خزې تجارت او قانون د طالبانو د حکومت لخوا پر افغان خزو او نجونو لګیدلو بندیزونو ته هم اشاره کړې او زیاتوي طالبانو داسې لارښوونې او حکمونه صادر کړي دي چې د ښځو د سفر ازادي او د دندې د موندلو لپاره د هغوی وړتیاوې محدودوي. طالبانو تر اوسه د دې راپور په اړه غبرګون نه دی ښودلی. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي طالبانو د راه فردا راډیو تلویزیون خبریال رضا شهیر نیولی او نامعلوم ځای ته یې بیولی دی. د مرکز نن په یو بیان کې د شهیر د ورور وهاب شهیر له قوله لیکلي دي چې نوموړی وایي رضا د شنبې په ورځ له هرات څخه کابل ته پر لاره و چې د زابل ولایت په شاجوی ولسوالۍ کې د طالبانو امنیتي ځواکونه ونیوه. که څه هم په زابل کې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو د پیښې په اړه بې خبري ښودلې، خو ښاغلی شهیر وایي چې د ورور د امنیت لپاره یې اندېښمن دی. د طالبانو حکومت رسمن د رضا شهیر د نیولو په اړه څه نه دي ویلي. خود طالبانو او بخی خود افغانستان د خبریالانو مرکز وای په 401 هجری لمریز کال کې له خبریالانو او د رسنیو له کارکونکو سره د تشدد 213 قضیه ثبت کړي دي. د پاکستان په پارلمان کې د جنوبی وزیرستان استازي او د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ غړی علي وزیر د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوی دی. د ازادي راډیو مشال څنګه د حکومتي سرچینو او د پښتون ژغورنې غورځنګ د غړو په حواله د خبر ورکړی. د علي وزیر موټر چلوونکی بادشاه پښتین نن مشال راډیو ته ویل دوی په موټر کې روان و چې په سپل غسیمه کې د امنیتي ځواکونو لخوا وزیر له موټره کوز شو او پوځي کلاته دنه نشو. پر وزیر او د پښتون ژغورنې غورځنګ پر نورو مشرانو تازه تور پوري شوی چې په خپل ویناو کې د امنیتي ادارو پر ضد د کرکې پارولو هڅه کړې. علي وزیر د تر د ورته تورونو له کبله نږدې دوه کاله زنداني وو او د تیرې فبروري میاشتې په 14 نیټه آزاد شو. په داسې حال کې چې د اوکراین په ختیځه دونیتسک سیمه کې نن بیا هم توده جګړه روانه وه، د اوکراین د دفاع وزارت مرستیالې هانا مالیار تایید کړ چې اوکراینی ځواکونو په زاپوریژیا کې چې د اروپا تر ټولو لوی اټومي بټۍ پکې ده یو کلی له روسي ځواکونو څخه بیرته نیولی. اوکراین د پیاتی خان کې په نوم کلی د بیرته نیولو خبر څو ساعته وروسته له هغه ورکوي چې ولسمشر ولادیمیر زلینسکي بیګا په خپله وینا کې ژمنه وکړه چې هیواد به د روسیې د یرغل د پای ته رسولو په هدف د اقداماتو په ترڅ کې ټولې له لاسه تللې سیمې بیرته ونیسي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن د چین له ولسمشر سره وکتل. دا لیدنه پیکینګ ته د انټونی بلینکن د دوه ورځنی کمساري او محوري سفر په پای کې شوی. د چین د دولتي رسنیو د راپورونو له مخې د دې لیدنې هدف دا و چې ډاډ ترلاسه شي چې د لویو قدرتونو ترمنځ روانې لانجې په شخړه نه اوړي. له 2013 کال وروسته دا چین ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر لومړنی سفر دی. 25 دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې حکومت
د جګړې حتی کولای چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو د 25 دقیقې بحث ته مو زنوري نوري هرکلی کوم. په افغانستان کې د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت نن د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا درې پنځوسمې غونډې ته په خبرو کې له هیوادونو وغوښتل چې جنسیتي نژادي توپیر یا جنسیتي توپیر پالنه دي یو نړیوال جرم وګڼي چې دا باید د په وینا له دې سره مرسته وکړي چې طالبان د افغان ښځو په وړاندې د هغوی د جدي او سیستماتیک ناوړه چلند حساب ورکوونکي اوسي. ریچارډ بینت د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته وویل دا اړینه ده چې موږ په افغانستان کې د بشري حقوقو له سرغړونو سترګې پټې نه کړو. د افغانستان د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي د خپل وروستي راپور په وړاندې کولو سره دې شورا ته وویل چې د طالبانو کړنې د جنسیتي توپیر پالنې د بشریت ضد جنایت سره انډول بلل کېدی شي. هغه وویل سربیره پر دې د ښځو او نجونو په وړاندې جدي سیستماتیک او بنسټیز تبعیض د طالبانو د ایدیالوژۍ او واکمنۍ په زړه کې ځای لري چې دا اندېښنې زیاتوي چې کېدی شي دوی د جنسیتي توپیر پالنې مسؤول وي. هغه ټینګار وکړ چې دا ډول د بشري حقونو جدي سرغړونې چې که څه هم تر اوسه ښکار نړیوال جرم نه دي نورې مطالعې ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا دې غونډې ته د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي کمیشنر همدار از یو لړ څرګندونې وکړلې. ورکر ترک وویل چې په افغانستان کې په اوس وخت کې د بشري حقوقو وضعیت د اندېښنې وړ ده. هغه زیاته کړه چې طالبانو د افغانانو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو بشري حقوقو له پامه غورځولې دي. دا هغه موضوع ده چې نن به په دې 15 دقیقې بحث کې له خپل میلمنو سره وڅېړو. د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې بنسټګر صدیق منصور انصاری او د افغانستان د جهاد کلتوري ټولنې سرپرست عنایت الله همام زموږ میلمانه دي. دواړه د ټلیفون له لارې را سره وصل شوي دي. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. لومړی به انصاری صاحب لومړی به تاسو ته درشو. د په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا درې پنځوسمې کلنې غونډې ته خپل راپور نن وړاندې کړ. هغه په افغانستان کې د ښځو او نجونو په وړاندې د طالبانو اقدامات له جنسیتي توپیر پالنې سره ورته وبلل او ویل چې دا هغه څه دي چې نړیوال باید په دې برخه کې جدي اقدام وکړي او دا یو جرم وګڼي ترڅو وکولای شي چې طالبان د خپل کړنو مسؤول وبلل شي او هغه سره حساب وشي. آیا تاسو هم د دې غونډې همداسې نتیجې ته سترګې په لاره وي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خاغلی نوری تاسی، خاغلی همام، همکاران او ټول معزز اوریدونکو ته السلام علیکم و رحمت الله. لبد مرغه د افغانستان پر مظلوم ولس هم د نړیوالو لاسه هم په کور دننه زموږ له خپل لاسه ډیر مسائل دي چې تحمیلیږي او د تیر 15000 کلن تاریخ له بحیره کرا د لاند تاریخ تر اوسه پر تیرو نږدې 500 کال یا نیمه پیړۍ کې ډیر ناتارونه د افغانستان نه یوازې په خویندو میندو او ښځینه قشر بلکې د افغانستان په ځوانانو او نارینه و هم تیر شو چې دا ټول اضرار او خطرات یې ټولو اقشارو ته مساوي صدمه رسوي. که د خویندو او میندو پر ارزښتونو د هغوی د کار او تعلیم په مسایلو تمرکز کیږي، هاخوا میلیونو ځوانان وزګار دي له هیواد د فرار لارې لټوي او ډیرې د ایران او ترکیې په سرحدونو د یونان په سمندرونو غرو رغو کې حتی ځوان له لاسه ورکوي. موږ فکر کوو چې دلته پراخ فرصتونه هم پراته دي لنه اندرو سره جوړیږي د ملګرو ملتونو د دغسې لوی غونډې را د افغانستان د خلکو توقع دا نه ده چې دوی د صرف د پروپاګند لارې خپلې کی او هغه څه چې یا د دوی د فکر سره یا د دوی د منډیټ سره هم حتی ارخنه لګي. ملګری ملتونه خو یوازې د خاغلی بنټ او یا د خاغلی ګوتیرش او نورو اساسي او مرکزونه نه دي، بلکې دا د نړۍ د ملګرو ملتونو اساسي او اصلي مرکز دی چې د خلکو د ژوند، د خلکو د عزت، د خلکو د شرف او نوامیسو د دفاع، د خلکو د پرمختګونو او د فلاو او پایدار امن لارې چارې باید پکې ولټول شي. موږ فکر کوو چې دلته د اقتصادي بهیر په لړ کې میرمنو ته پراخ امکانات او فرصتونه شته. موږ وینو چې په سوداګریزه برخه کې، په صنعتي برخه کې، په تولیدي برخه کې له ملګرو ملتونو
او انصاري صاحب کراشو د اساسي حقونو ته مثلا په همدغه راپور کې چې مخکې د افغانستان لپاره د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ چمتو کړی وو او نن یې هم د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته وړاندې کړ. په دې کې د ښځو په وړاندې د سیستماتیکو محدودیتونو یا د فشارونو یادونه شوې ده. ویل کله چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي دي، له هغه مهال رئیس یې نږدې په دغه 22 میاشتو کې شاوخوا 50 فرمانونه پرې کړی او طرز عملونه صادر کړي. آیا دا ډیر زیات نه دي؟
دا دا سمه ده چې په دې اړه خو موږ کافي بحثونه لرو او درلودلې دي. موږ او تاسو د ازادي راډیو د څپو له لارې د ښځو د خویندو میندو د تعلیم په اړه، د هغوی د کار په اړه، مګر مسله دا ده چې دا خو په ناندرو نه کېږي. موږ ولس په توګه له نړیوالې ټولنې دا ګیله لرو، خصوصا له ملګرو ملتونو، چې موږ خو نه وو په قطر او په دوحه کې، خو دا تاسو وایي دا ستاسو مرکزونه وو، دلته ستاسو د ځانګړي استازي د دفتر یوناما استازي وو، ستاسو د دبليو ایف پی استازي وو، د نړیوال خوراکي ادارې، د نړیوال روغتیايي سازمان، د کوچنیانو د نړیوالې ادارې یا یونیسف استازي وو چې موږ به خبرې دوی به د قطر سره، د طالبانو د مشرانو سره ګڼ شمېر مجالس درلودل. نو نتایج خو تاسو باید د افغانستان خلکو ته په خشا کلتن دین کړی وای. هلته تاسو وایي تاسو په حضور کې دغه دوه هوکړه وسوه، نو ولې دغه سي شرایط ته زمينه مته چې تاسو ډالر او د سمولس یوازې په منځ کې پرې خو مون فکر کوو چې دواړه هم حکومت بلې زم او هم نړیواله ټولنه د افغانستان د خلکو په وړاندې په پراخو آبادو کې پراخ مسولیتونه لري چې خپل صلاحیتونه او سیم امکاناتو باید د افغانستان د خلکو د فلاح، بقا او پرمختګونو لارې پرانیزي او پرېږدي چې د ملت د نورو ملتونو سره سیال شي او په سوله او امن کې ژوند وکړي.
انصاري صاحب، تاسو د دوحې د تړون یادونه وکړله. د دوحې د تړون د مخه ډېلو لورو د طالبانو لوړپوړو چارواکو هم ویل او مختلفو لورو چې دوی نور هغه پخوانی طالبان نه دي، د لومړنۍ واکمنۍ دوی بدل شوی دي او په افغانستان کې ټولو د حقونو د ټولو وګړو د حقونو درناوی کوي. خو په هر صورت اوس خبره بل ډول راوتلې ده. مننه انصاري صاحب. د افغانستان د جهاد کلتوري ټولنې سرپرست عنایت الله همام، مخکې مو حتما راپور به مو اوریدلی وي. لنډه مقدمه کې ما یادونه وکړله چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا د کلنۍ غونډې ته د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمشنر ولکر تورک هم په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت د اندېښنې وړ وباله. هغه وویل چې طالبانو د افغانانو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو بشري حقونه له پامه غورځولي دي. د ترک په خبره په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت د اندېښنې وړ ځکه دی چې په افغانستان کې واکمنو طالبانو د بشري حقونو بنسټیز اصول په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو حقوق له پامه غورځولي دي. کراشو دې خبرې ته چې که دغه راپور چمتو شوی دی یا د ملګرو ملتونو د بشري حقونو مسؤلین یا د بشري حقونو مدافعان د افغانستان کې اوسنۍ د ښځو او نجونو وضعیت له حقوقي پلوه څېړي، معمولا د بشري حقونو د نړیوالې اعلامې، د ملګرو ملتونو له منشور او دغه راز ځینو نورو کنوانسیونونو سره چې هغه د جنسیتي توپیر پالنې پر بنسټ توپیری چلندونه غندي یا هغه څاري، هغو سره یې پرتله کوي. تاسو دغه تناقض په څه کې ویني؟ آیا ترمنځ کومه لار شته ده؟
لومبای تاسو ته او انصاری صاحب ته او تاسو اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. په دې اړه کې په کار کې تاسو دا مسأله د سو زاویو څخه نظر واچو. اول دا د چې کنه تاسو چې د بنیت د مستر بنیت په ټویټر باندې کې لار شي یا په فیسبوک باندې کې لار شي د یو کارتونی وجه یو د لکه مخکې اندی فلمونه او پوسټر درلودل په دغه صفحه کې یو زنانه عکس دی او یو د سیم خاردار چې وای هغه او لیکل دی په انګلیسي کې چې د طالبان وار آن وومن دونه دلته شرایط په د شان چې دا شای چې د په دغه شان چې دوی هغه امزوري شرایط دغه شان نه ده دا کغولی چې واقعا یو نړیواله اداره اول چې یو راپور لیکي کوشش کوي چې د ډیر لوالو اخلاقي او ستانداردونو او پرنسيپونو نه کار وکړي.
همام صاحب کدا زما پښتنه دغه پښتنه تراشو دغه د ټولو سره د پښتنه شته ده. د طالبانو حکومت په شرعي اصول ټینګار کوي وایي چې د شرعي اصول لمخې د خزو ټول حقونه ورکول کیږي. دا چې تر اوسه پورې څو ورکول شوی اته مهرباني. بله
اول دا د چې دوی تناقض او تبعیض وایي ګوره په پوره د دوی اساس اعلامی دي اداري دي هغه خاص شایان راغوندي او هغه باندې اتکا کوي. اول دا د چې په د ارزښتونو په تعینولو کې په د اعلامیه چې تعین شوه دي تبعیض رعایت شوه دي او تبعیض په بنا باندې لیکل شوه دي ځکه د نورو فرهنګونو نورو ادیانو هغه ارزښتونه بالکل پام شوی نه ده په هغه باندې او بل دا چې د دوی لکه اوس په د اصلي ارزشي جنگ ارزشي تفاوت او توپیر چي دی دا د دوی اعلامیه چي دی د دوی راپورونه چي دی پدې کې هیڅ اصلا پلاتانه نه کوي او تمرکز نه کوي تمرکز نه کوي پدې کې نیمه دنیا دا نوې دنیا چې د پدې کې معترض دی هندستان معترض دی چین معترض دی نور ملکونه افریقایي ملکونه معترض دي
خو کله چې د افغانستان مسلې ته
هم معترض دي د دې سچې په دې د حقوق بشر په نامه وایي
هم صاحب راز د افغانستان د افغانستان موضوع ته د افغانستان مخکنی حکومتونو د مخکڅو اعلامي او منشورونه چې مو ویل د ټول لاسلیک کړي دي او ورته متعهد دي
بلسه نه د کول افغانستان متحد الان کې دوی افغانستان ارث بن کړی دي افغانستان په رسمیت نه پیژني او د افغانستان نه د انتظار کوي چې دوی پرزرتونو په لار کې لاړ شي دا بالکل ازور غیر معقول لغه ده او بل اکثر د مشکلات چې دلته راغلي دي دا او حتی د حقوق بشر د اتلاف سبب ګرځیدل دي دوی تحریمونه دي یو ځل دوی تحریمونه کوي نو خزته یاد دي ملک ځوانانو ته سره کوم کار زمينه مساعده شي چې دوی د افغانستان څخه پیسې دي منجمد کړي دي بل ځکه دلته د یو ماشينري ترټولو په افغانستان کې ترټولو کار پیدا کوونکی ماشينري چې د دولت ده په دولت باندې تاسو پابندي ولاګوي خو خلکو ته په کار ورکولای نه شي اوس هم په دولت باندې کده دولت د اداري د پرنسيپونو په لحاظ دلته دغه شي نیمه د نیمایي دولت کسان چې دي باید بیکار شي بیروزګار شي
مننه همام صاحب په دې خبري وکړو بله همام صاحب په دې خبري وکړو انصاري صاحب به هم تاسو بله به هم بس
زنانه یو لکه معمولی وضاحت ورکوم بیا تاسو او پاتې شو په افغانستان کې دوی وایي چې خزن جنو زمي کار مساعده نه ده د خزن جنو نور حقوق چې دی الحمدلله په دور کې ډېر
توفیق لري او همام صاحب کده نور حقوق وایي یو اساسي حق زده کړه ده چې افغانی ټولنه ورته سخت اړتیا لري نیمه ټولنه زموږ خزه ده او خزه هم ډاکټری ته ضرورت لري نرس ته ضرورت لري د غرض نور متخصصان ته ضرورت لري یو کال دوه کال کې وقفه پکې راځي دغه وقفه بیا بیرته یا څوک نشي د کولای
ټول ته معلوم ده
دا علنی مسله ده.
بله
دا دی تعلیم یوازې امغه ته تعلیم سره ویل کی حق به تعلیم ورته ویل کی چې پدې جدیده مکاتب او جدیده لکه غربي مکاتب خلکو زکله وکړي کی تعلیم لمنه ډېر پراخه ده.
مننه 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 پدې به خبرې وکړو هم صاحب. مننه انصاری انصاری صاحب د دغه غونډه ورسته د بشری حقوقو د څار سازمان د خزو د برخه مسول هیدر بار چې په افغانستان کې د بشری حقوقو وضعیت په تیرې خزو چې خپل هم مسول ده د خزو د حقوقو لنجې تعقیبوي او په کراتو کراتو په خپل ټویټر پانه کې ډیر بوخت ده او ځینې بیانونه خبروي. نن لاند بیان خبر کړی دی وای چې د نن غونډې څخه څه نتیجه اخیستل کیږي. هیوادونه په دې غونډه کې راخکاره شو او دا د ارزښت وړ خبره ده. دی ویلي د افغانستان د بشری حقوقو مدافعان بیل عمله یا بیل اقدام د اندېښنو له بیانونو نور ستړي شوي دي. خونن سبا جنسیتي زورونه یا جنسیتي توپیر پالنه او حساب ورکونه ته پر لپسې اندېښنې څرګندېږي کېدای شي چې دی یوې نوې تګلارې هیلې راوټوکوي. د دې په وینا دولتونه د په فوري توګه دې ته اړتیا لري چې اقدامات زیات کړي او په افغانستان کې د بشري حقونو د دفاع لپاره رهبري وکړي. فکر کوي چې تر اوسه پورې دغه غبرګون چې نړیوالې ټولنې خودلې په تیر بیا د ملګرو ملتونو ادارو آیا کومه نتیجه ورکړې ده او لدې زیات دوی څه کولای شي؟ مثلا د بشري حقونو د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا نن غونډه وکړله، کومه پریکړه لیکې صادر نه کړلې، یوازې غوښتنه وکړه د چارټ بین چې باید دغه جنسیتي توپیر پالنې یو جرم وګڼل شي چې طالبان مسؤول وګڼل شي.
بله مهمه مسئله ته تاسو اشاره وکړه او هغه هیدربار هم په خپل څرګندونو کې همغه مسائل ته اشاره وکړي چې مخکې ما تشویشونه څرګند کړ او د افغانستان د خلکو ګیله می څرګنده کړه. هغه دا چې تش په اعلامیو، تش په کنفرانسونو او غونډو او دلته او هلته ناستو او سفرونو او چکرونو دا معاملې او مسلې نه حل کیږي او نه د حلېدو دي. ما مخکې دا ګیله د افغانستان د خلکو استاذ سره شریکه کړې، استاذ لالارې د ولسا او نړۍ سره او چارواکو سره چې د دوهې په تړون کې یا په هغه مذاکراتو کې د افغانستان د عام ولس له ادرسه، د افغانستان د خصوصي سکتور له ادرسه، د افغانستان له بای فتح او بای عزت میندو له ادرسه، البته د ولسی ادرسه، هلته هیڅوک حاضر نه و. همدا ملګري ملتونه و چې د دوی په حضور کې او د دوی تر شین ملاتړ لاندې چې دوی تر شا ناست و، د دوه تړون د امریکای متحده ایالاتو او د طالبانو د اسلامي تحریک چې هلته اسلامي امارت هم لیکل شوی، مګر ویل شوي چې امریکای په دې نوم په رسمیت نه پیژني، دغه تړون لاسلیک شو او ملګري ملتونه یې تر شا پشتیبان و په ټولو.
انصاری صاحب، دغه بحث ډیر نور آبادم لري. دغه د سولې خبرې چې پیل شوې، د خبرې چې طالبانو سره پیل شوې، دغه خبرو په نتیجه کې دوی د بین الافغاني خبرې پیلولې او په افغانستان کې د راتلونکي نظام د جوړښت په اړه سره خبرې کېدلې چې څه ډول باید یو نظام وي. بل خو ټول شیان قطع شول. په هر صورت چا د دې هیله نه کوله چې طالبان به دومره په چټکۍ سره راشي او کابل به ونیسي. خو راشو که اوس دې خبرې ته چې هغه څه چې په دغه دوه ویشتو میاشتو کې د طالبانو تر بیا واکمنۍ لاندې په افغانستان کې د ښځو او نجونو د وضعیت په اړه راڅرګندېږي او راڅرګند شوي دي، هم په خپله داخل کې افغانان ناراضه دي، هم دنیا ناراضه ده، هم د طالبانو په منځ کې ځینې چارواکي ناراضه دي دغه وضعیت. ولی
همدا مسله ده چې ټول د هماغې تړون د سستۍ او د هغې د ټینګ نه ملاتړ له امله دي. که دلته د حکومت په اډانه په جدیت سره کار شوی وی، اوس به دغه حال نه و. که دلته د میرمنو د حقوقو ترڅنګ د نارینه وو، د کوچنیانو، د هغو طالبانو چې په دې جګړه کې ژوند له لاسه ورکړی، د هغوی د کونډو یتیمانو په سرنوشت، د هغو ځوانانو چې دلته د ملي امنیتي ځواکونو یا د هغه اردو په نامه یا د ځانګړو ځواکونو په نامه چې څوک یادېده د جمهوریت په نوم حکومت کې، د هغوی د قربانیانو د کونډو رنډو او د یتیمانو په سرنوشت کې بحثونه او خبرې شوې، او دلته هغه
اساسي ارزښتونو ته په اساسي ډول په بنسټیز ډول پام شوی وي، په هغه میکانیزمونه جوړ شوی وي، په هغه پالیسي او ستراتیژي جوړ شوی وي، او هغه پالیسي او ستراتیژي د اسلام له نظره کوم دی خو مشرانو باندې فکر وکړو د الهي حکم په اساس چې اوفو بالعهد ان العهد كان مسؤولا وبر خپل زمونو وفا وکي، ځکه چې د زمونو په اړه پوښتنه کیږي او حقونه لیواله ټولنه د خپل ارزښتونو په اساس خپل زمونو ولاړه وي، د افغانستان د خلکو د ژوند د دیزي د مایندو د فایندو د کوچنیانو ارزښتونه په نظر کې نیولې وي، د پرمختګونه په نظر کې نیولې وي. زه فکر کوم دا حال بنو، زه په دې متأهل او مطمئن یم چې له راسه تر قائدې د ست حکومت پر رهبرۍ کې دغه درد شته، دغه فکر شته چې او په دې فوېږي چې زمونږ خویندې میندې یو ورځ هم د اقرا او د لوست نه شاته پاتې کیږي، دا ټولنې ته نه جبرانېدونکي راتلونکي مصائب او ناورینونه راوړي. دوی دا در کولای شي، خو زه نه پوهېږم چې ولې دغلته د صد سکندر په توګه نامرئی مسائل پراته دي او هیڅوک جرأت نه کوي چې دغه صد سکندر لري کی او 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 لارې پرانستل شي.
بل مننه د عنایت الله همام، تاسو د درزو ډیر وخت هم نه لرو که د خبرې سره راغونډې کو. دغه موضوع چې ریچارډ بنت نن د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا له غړو څخه وغوښتل چې جنسیتي توپیر پالنه یا جنسیتي اپارټایډ چې ورته وایي دا دی وایي جرم وبولي، په دې صورت کې ښایي له دې سره مرسته وکړي چې طالبان هم مسؤول وګڼل شي، که احیانا د بشری حقوقو شورا یا دا موضوع د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته راجی کړي یا عمومي اسمبلی ته راجی کړي او دغه کار وشي، آیا دا به په افغانستان په وضعیت کې په تیره د ښځو او نجونو د حقوقو پر وضعیت کې کوم بدلون راولي؟
داسې دي چې اول خو راشو چې د افغانستان د ښځو او د ماشومانو او د نجونو وضعیت څنګه دی. تولو د افغانستان هغه زنان خزه چې په دولت افغانستان کې کار کوي د ټول د قواو کار 15% نه وو، او افغاني خزه چې دی الحمدلله په کلو کې په روستایي ساته کې ټول خپل کارونه کوي او لګیا دي. او بل دا چې یو دلته یو لوی تبعیض یو لوی د ارزیابي داده چې هغه کار چې خزه په کور کې کوي هغه کار او اجتماعي فعالیت نه ګڼل کیږي، او دا یو
همام صاحب دغه یو بل بحث ته بیا مخکې ویل چې نور آباد لري پاسورت کړه زما پوښتنه ته راسه.
نه تاسو لکه ما ته موقع ورکی که تاسو خپل خبرې کوئ
درې دقیقې پاتې دي او بس ختمي
په درې دقیقې خپل تاسو ته وړاندې کوم. دا د ښځو اوس یوازې 15% هغه ښځې چې په کابل کې او په ادارې کې کار کولی او غیر مؤلد کار هم کولی.
په دې خو ټول پوه دي. همام صاحب بخښنه غواړم که راته ووایئ چې تاسو شریعت هم لوستې دي، قوانین مو هم لوستې دي، که دغه موضوع له د نړیوالو له قوانینو سره پرتله کوي، آیا دغه که چیرې دا موضوع جرم وګڼل شي څه کولی شي نړیوال؟
نه نړیوال خو یوازې نه کوي، خو د شورای امنیت یا مطلب املال
هم دا هدف زمو نړیوال ټولنه یا ملګرو ملتونو امنیت شورا ده.
دا نورو ملکونو ورته رای ورنکي، دا زم دادای ما، ځکه چې هر دلته یو فرهنګي تبعوت په نظر کې نیول کیږي. نه یوازې هغه غربي کسان چې دی خپل د ملحوظات او خپل نظر نورو خلکو باندې د یو کلی دغه باندې تحمیلی، ان شاء الله دا مشکل بدای نه اسی افغانستان د تحریمونو په دغه کې دی او هغه باندې اثر نه چي.
مننه همام صاحب. مننه همام
صاحب.
انصاری صاحب بلند فقط 2 دقیقې وخت لرو کرته وای چې دغه شورا غونډه خو جوړه شوله، یو څه له دې غونډې راووتل، یو څه ما مقدمه کوي له آیا دابا په د طالبانو پر مشرانو باندې کوم غیز ولري، آیا دوی به دې ته متوجه کړي چې یو څه خپل دریز نرم کړي د ښځو او نجونو په وړاندې؟
موږ فکر نه کوو، ځکه دا یو لومړی وار نه دی. په تیرو 2 میاشتو یا 2 کالو په جریان کې تر هغې د مخه هم ملګرو ملتونو هم د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ د امنیت شورا
او بشر حقوق نور غوندو کې ورته خبري شوی ناندري تاسو چې اعلان یې خبري شوی مګر دلته جوړ تاثیرات نه دي کړی موک یو میکانیزم وړاندیز کوو د یو میکانیزم هم نړیوال ټولنې ته هم شته نظام او حاکمیت ته هم د افغانستان ولس او خصوصي سکتور ته چې راځي دغه د ټولنې څلور دیواله چې د دې قلا د ساتنې او حفاظت او تحفظ او د فلاح او پرمختګونو لارې پرانستل شي چې هغه ولس دی هغه خصوصي سکتور دی هغه حکومت دی او هغه نړیواله ټولنه ده دغه څلور دیواله سره ټینګ وتړل شو د دې د لپاره د دې د یووالي د لپاره کار وکړو او دغه څلور دیواله سره په ګډه د دې ټولنې د فلاح بقا او پرمختګونو کې د ښځو حقوق دي کاغذ کار او تحصیل مسله ده کاغذ د کندو یتیمانو ده که د پرمختګونو ده او که د خونړیو او تباهکارو انقلابونه د پایدار امن او ترقیاتي انقلابونو پر لار حرکتونه دي د دې حرکتونو لارې پرانیزو او په ګډه کار وکړو همغږي رامنځته کړو پرته له دې بل لار نشته
مننه کور ودان مننه کور ودان مننه کور ودان د افغانستان د ولسی سیاسي جرګې بنسټګر صدیق منصور انصاری او د افغانستان د جهاد کلتوري ټولنې سرپرست نعت الله همام چې په دې 15 دقیقې بحث کې مراسمه ګډون وکړ.